دا مشال رادیو دا په دې یو ساته خبرونه کې زستا سو کوربه ګل ایازم ستړي مشي په پیښور کې دا مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ چې شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پایلټه جاسوسي الوتکې برید کې لس وسلوال وجري شي بي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل د توهین عدالت په مقدمه کې اپیل کړي. دا او نور نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او سیډن لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم اوریدلی شئ. خو دا سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید نورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پلوټه الوتکې په تازه برید کې لکتر لګلس وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مدافع وکیل نن په سپریم کورټ کې په وزیر اعظم د توهین عدالت د فرد جلم عاید کولو د فیصلې خلاف اپیل کړی دی او د رپورټونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو د هومس په ښار کې د سیمې د وګړو پر ضد عملیات سخت کړی دی. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پس پلګه سیمه کې د امریکا بي پلوټه الوتکې په تازه برید کې لکتر لګن نه کسان وژل شوی دي. د برید نن سهار شپږنی مې بجې شوې ده. مشال رادیو ته په سیمه کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط د دې برید پخلی کړی دی او د وژل شوی یو شمېره یې لس تنه خودلې ده. چارواکو د هم ویلي دي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو په یو کور شوې ده. سپلګه سیمه د میرامشان د جنوب په لور د 14 کیلومترو په فاصله کې پراته ده. تیرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره په قبایلی سیمو کې د بي پلوټه الوتکو د بریدونو پخلی وکړ او ویل چې په دې بریدونو کې زیاتره د القاعده او وسلوالو طالبانو مشران او ملاتړي وژل شوی دي. یاد شوی سیمه د پاکستانی طالبانو د یو قومندان حافظ ګل بهادر په ولکه کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ضد عملیات تنظیموي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن نن په سپریم کورټ کې په وزیر اعظم د توهین عدالت د فرد جرم عاید کولو د فیصلې خلاف اپیل دایر کړی دی. اعتزاز احسن دغه اپیل کولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی اپیل کې 450 قانوني ټکي شامل دي.
30 دن ہوتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے اپنی مطالعہ کے پاس اور
د مدعی سره دیر شرزی وی د اپیل جمع کول لپاره او ما هم دیر شرزی غوخته وی خو مال یو ل سرزی را کړی شوی او ما چې کوم اپیل جمع کړو دا غي ورستو با اوس د وو په ځای په نه ججانو مشتمل غټ بنچ جوړیږي او د انټرا کورټ مطلب دا دی چې هم د دې عدالت نوې بنچ جوړ کړی شي.
یاد دی چې سپریم کورټ د فبروري په دویمه په خپل حکم کې په 14 فبروري باندې په وزیر اعظم د فرد جرم عاید کولو حکم ورکړی وو. په پیښور ښار کې پولیس وایي په یو شمېر مدرسو د چاپونو وروسته لکتر لګسل افغان او پاکستانی طالب علمان نیولې دي. مشال رادیو خبریال ته ځایي پولیسو د نوم د نه خودلو په شرط ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د غیر راجستر شویو مدرسو پر ضد کمپین پیل کړی دی. پولیس وایي چې دوی ته په دغو مدرسو کې د غیر قانوني سرګرمیو معلومات ترلاسه شوي وو او ځکه یې دغه عملیات کړي دي. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې دغه مدرسې د پیښور په یکتوت سیمه کې د خبر زیاتوی چې د دې نیونې پر ضد د نیول شو یو کسانو خپلوانو احتجاجي مظاهره هم کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې دغه کسان د ژر تجره خورشي کړی شي. پولیس او اوخکی بیان کې ګیس او کوټه کې په دغه مظاهره چیانو کارولې دي. څو موده مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ویلي وو چې د غیر راجستر شویو مدرسو پر ضد به کاروایی کوي. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوریده. مزدورانو یو نوی نړیوال تنظیم د افغانستان په اړه په خپل یو راپورټ کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې نیمایي کارګر د 14 کلونو نه کم هغه ماشومان دي چې د خښتو په بټیو کې کار کوي. دغه راپورټ کې ویل شوی دي چې خښتې جوړول د ماشومانو د کار په برخه کې تر ټولو نه زیات ناوړه مشقت دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په تنکو ماشومانو کار کول که څه هم غیر قانوني دي خو بیا هم دغه کار په دغه هیواد کې روان دي. راپور وایي چې د یو څو سو افغانۍ او د ګټولو او د خپل کورونو د پور د ختمولو په نیت تر 15 کلونو پورې ماشومان ټوله هفته په سونو خښتې جوړوي خو دغه قرضه نه ختميږي. د نوی ډیلی لپاره د ایران سفیر وایي په داسې حال کې چې لویدیځو هیوادونو سره د نړیوالو بانکونو له لارې د پیسو بندیز لګول شوی دی. هندوستان به د خامو تیلو په برخه کې دوی ته 15% پیسې په هندي روپو کې ورکوي. سعید مهدی نبیزاده همدارنګ وویل چې د دواړو هیوادونو مرکزي بانکونه په دې خبره سلا شوي دي چې ایران به د هندوستان نه د سوداګریزو توکو د ترلاسه کولو لپاره هندي کرنسي استعمالوي. خو بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرچینو لخلې لیکلي دي چې دوی د دې تړون په اړه معلومات نه لري. خو نوموړي ویلي هند به د تیلو د رسد د یقیني کولو لپاره د ټولو لارو نه کار واخلي. د راپورټونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو د هومس په ښار کې د سیمې د اوسیدونکو پر ضد عملیات سخت کړي دي. په سوریې کې فعالان وایي چې لږ تر لږه 20 تیره شپه د ټانکونو او توپخانې په ډزو کې د هومس د ناکراره ښار په مرکزي سیمو کې وژل شوي دي. د خپلواکو سرچینو له لورې د دې راپورټ د تایید امکان نشته ځکه چې د سوریې حکومت د خبرونو په خپرولو بندیز لګولی دی. د راپورټ له مخې د بایادوتا باب عمر خالدیا او کرم الزیتون سیمې چې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکي پکې وسی وشتل شوې دي. په سیمه کې د اپوزیشن د کارونو د انسجام د کمیټې د وایانت عمر ادیبي په وینا ویل شوې دي چې د چهارشنبه پورس سپیدا چاوت محل پوزیانو د خالدیا بابیمر او انشات پر سیمو یرغل وکړ. یو روختون ته ورننوتل او ټپیانی ونیول. د بریت یو ورځ وروسته تر دې شوی دی چې د سوری ولسمشر بشار الاسد د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ژمنه وکړه چې د غوړی په سوریه کې شخړې پای ته ورسوي. خو امریکا وایي د باور نه لري چې د شام ولسمشر بشار الاسد به په خپل دیش منه باندې ولاړ وي. د اوتر دی محله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو لګه شبه وړاندې ما تاسو ویل چې په پیښور کې د مازیګر سلور دی. خو په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دی او د پاسه 1 منټه. په دې خبرونه کې تاسو دا رپورټونه اوریدلی شئ. شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پايلټ جاسوسي الوتکې بریټ کې لس وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل په توهین عدالت مقدمه کې د فرد جرم آیت کولو فیصله پر ضد اپیل جمع کړي. کچری عدالت دغه اپیل خارج کړي نو د دې رستو باسه کیږي. بیرسر باچا وایي
او اوریجنل کی کم حکم هغه مطابق په دالسم تاریخ باندې پرائم منسٹر په عدالت کې پیش کیږي. هغه ته چې کوم دینه په هغه باندې به فرد جرم آیت کیږي.
د بلوچستان د کورونا چارو سکتر وایي لا درک کسانو او وژل شو کسانو کې د حکومتي ادارې لاس نه لري.
دې په ډېر وضاحت باندې د دې ترتیب په وار وار کړی دی چې دا غیر انساني کار دی. د دې سره قطن چې دی د دې ادارو هیڅ تعلق نه دی.
د کورم ایجنسی فوزی عملیاتو لکبله به کورشوی زده کوونکو پر ستونزو رپورت لرو. په خبرونه کې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د کراچۍ ساحلي علاقې کې د سلویخت فوټا اوګت شارټ مې د مندلو او نور خوندوري قصې اوریدل شي. اوریدل یې مهروي ل مشال رادیو سره وسی. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلی بریټ کې لکته لګا لس طالب وسلوال وژل شوې دي. چینن سهار د سپلګا په سیمه کې د وسلوالو پر یو کور شوې ده. د مشال همکار په دې اړه نور تفصیل راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بي پايلوټ الوتکو په یو میزایلی بریټ کې لک تر لګا لس طالب وسلوال وژل شوې دي. چې د چارواکو په وینا نن سهار وختي د وسلوالو استعمال لاندې یو کور باندې شوې دي. په سیمه کې موجود ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته د بریټ پخلی کړي او زیاته اکړه چنن سهار شپږنیمه بجې د سرخار میرانشانه جنوب اړخ تقریبا 14 کیلومتره فاصله کې د سپلګا ارغوند په سیمه کې بي پايلوټ الوتکو د وسلوالو طالبانو یو کور په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د فوزي استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د وژل شو شمیره لس خوده لیدا. خو د وژل شوو بې جنګلو په اړه یې پوره تصدیق نه وکړو چې د کمې وسله والې ډلې سره دغه وژل شوي کسان تعلق لري. خو په سیمه کې موجود یوې بلې استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه ښودلو په شرط وویل چې په وژل شوو کې زیاتره د حقاني ډلې سره تعلق لري. آزادې سرچینې وایي چې ځایي وسله وال طالبان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. دا یادونه ده چې تیره اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما په اول ځل قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو بریدونو تصدیق کړی و او ویلي وو چې د ډرون په بریدونو کې عام ولسي وګړي نه بلکې هڅه کیږي چې د دوی مخالفین په نښه کړي. په روان 2012 کال کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو دغه سلورم برید دی چې سلور وړه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی بیلابیلو سیمو کې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وکیل اعتزاز احسن د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت په مقدمه کې د فرد جرم عائد کولو پر ضد اپیل جمع کړی دی کوم چې سپریم کورټ قبول کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د انارو یا قومی مفاهمتی آرڈیننس لڑکے د توہین عدالت کیس کے دا پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن د وزیر اعظم پر ضد د فرد جرم لگولو په فیصله باندې سپریم کورٹ کی اپیل جمع کړی دی چې پکې غوښتنه شوې ده چې په وزیر اعظم کوم د توہین عدالت کې جوړ کړی شوی دی هغه دی واپس واغستې شي. د اپیل جمع کولو وروسته اسلام آباد کې د سپریم کورٹ مخې ته رسنو سره خبرو کې اعتزاز احسن وویل چې اپیل کې د 50 تنه زیات د مقامی او بهرنی عدالتونو مثالونه جسٹس ناصر الملک مشرے کی وہ کسیز بینچ تا اڑان نکڑی کو لہٰذا موقع پلاس ورنہ رغلا نموڑی دا اپیل پہاخلا اویل
30 دن ہوتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے اپنی مطالعہ کے پاس اور
د مدعی سره دیر شورزی وی د اپیل جمع کولو لپاره او ما هم دیر شورزی غوښته وی خو مالې یو له سورزی راکړی شوې او ما چې کوم اپیل جمع کړو دا غي ورستو به اوس د وو په ځای په نه ججانو مشتمل غټ بنچ جوړیږي او د انټرا کورټ مطلب دا دی چې هم د دې عدالت نوې بنچ جوړ کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو ته ځیا کار بیرستر باچانه و پختل چې د اپیل جمع کولو ورستو به د وزیر اعظم دا کیس کوم اړخته لاړ شي او آیا اوس په هغه فرد جرم لګولې شي او کنه. نو هغه
دی دا هم اپیل کې ویلی دی چې دا حکم چې کوم دی د اعزاز معطل شي یعنی د لسم تاریخ ته دی پرائم منسٹر چې کوم دی نو هغه د سپریم کورټ ته نه وغواړي نو هغه باندې سبا نن فیصله سپریم کورټ ورکړي او موږ آرډر سسپینډ کو او په دې اپیل باندې چې کوم دی نو سپریم کورټ با خپل حکم ورکړي چې آیا پرائم منسٹر به پیش کیږي په هغه باندې به فرد جرم عائد کوو کنه او کدا اپیل خارج کو نغې نه پس اوریجنل کې کوم حکم وو هغه مطابق په دې لسم تاریخ باندې به پرائم منسٹر په عدالت کې پیش کیږي اگر تو چکم دے نہ پاگ والے کو فرد جرم عائد کی گی کہ تا کنٹمپٹ کرے دے او تو سو آیا تے پخپل صفائے کے سوے نہ کول غواڑی مدا کاروائی مدا کنٹمپٹ دے شروع ش
د ذکر وردا چ نے توہین عدالت کیس لڑ کے د سپریم کورٹ وطنی بینچ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی باندھے د فرد جرم لگول لا پارا ہغد روان میاشتے پدیار لسم نیٹا عدالت تا رابل لے وو. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
ستاسو پام د پاکستان د سیاسي حالاتو په لور هم راګرځو. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند نورو مخالفو ډلو سره د هیواد آئین کې د شلم ترمیم پارلیمان ته د وړاندې کولو په لړ کې خبرې ترې کړې دي. د مخالف ګوند مسلم لیگ د نوي آئینی ترمیم منظور کولو نه وړاندې خپل ځینې شرطونه هم ایښودي دي. د نورو تفصیلاتو لپاره اورو د انیل خالد دا رپورټ.
د سپریم کورټ له اړخه د درې سینیټرانو په شمول 25 وزیرانو رکنیت ختمولو نه پس حکومت شلم آئینی ترمیم لپاره سیاسي پارټیانو سره خبرې اترې رواني کړې دي. د غرنګ تیر ورځ په دې باب له مذاکراتو کې مسلم لیگ نون ځنی شرطونه وړاندې کړې دي چې له وجې شلم آئین د ځنډ ښکار شوی دی. کله چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سینیټر ظفر علی شان وپوښتل چې دا غوی د پارټۍ داسې څه شرطونه دي چې پس له هغې به د آئین شلم بدلون منظورولی شي، نو نوموړي وویل
پاس ہوئے آج پونے دو سال ہو گئے ہیں.
آئین دا اتلسم بدلون تقریباً دو کالا وشو ولی حکومت دا حقی پلڑ کے سو نکڑل او اس پا غیر آئینی غلط طریقو باندے ملک کے انتخابات ہم کول غواڑی نو دا خود سخ کارکردگی نشوا او دا حکومت دا دے اہل ندے زکا چنن دوی پا آئین کے شلم بدلون لپارا پخپلو غلطو پڑدا چوی منگ چا شرطو نئی خودی دی چی دا نگران حکومت او وزیر اعظم ٹاکن دے دا اپوزیشن پا صلاح وکڑے شی.
دا سیاسی چارو کارپوہا پروفیسر حسن عسکری شلم آئینی ترمیم پا حق لا مشال ریڈیو سر خبرو کے
مسلم لیگ نون کی سمجھتی ہے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اپنے مطالبات جو ہیں
مسلم لیگ نون دا گنی چدا یو ڈیر خا موقع دا چخپل مطالبات مخ کی کڑی او پا حکومتی اومنی دیتا دا مفادات و سیاست ویلے شی چی حکومت او اپوزیشن دوان بدلون تا تیار دی خوشرتون پکی مخ تشوی دی اس خبر دادا چکا اپوزیشن یہ نمنی نو ملک با آئینی او سیاسی بحران جوڑ شی دا مسئلہ یو سوا او لاڑا بل طرف تا
اصل ایشو سے آگے یہ بات نکل گئی ہے
دیادونی وردا چې الیکشن کمیشن لخوا په 11 مارچ د سینیٹ 50 غړو موده پوره کېدو په اړه فیرس جاری شوه دی انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
په داسې حال کې چې نن امریکا کې د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د بلوچستان پر حالاتو ولسی اوریدنه کیږي نو هلته په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو کورنۍ له هماغه سي د خپلو د لادرکه کسانو په اړه خواغینی دي زموږ همکار خدای نور ناصر د سو لادرکه کسانو له کورنۍ سره خبرې کړي او دا رپورت یې تیار کړی
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز یا د لادرکه بلوچو ژغ نومي سازمان په وینا په اوس وخت کې هم په زرهاو وګړي لادرکه او د 300 په شاوخوا کې د دې لادرکه کسانو خراب سوي مړي موندل سوي دي د یو لادرکه بلوچ ودود رئیسانی خور د خپل ورور تر لادرکه کېدو وروسته د خپل کورنۍ حال داسې را سره شریک کړ
درې کاله اوسو زما ورور روټ دی کور باندې یو غم دی کوچنیانې د تعلیم مسولې دی ته اندازو کې د کور واید کفایله غو د کور سربره غو
خور پوائنا دور در کال سبھی خلا ہم ہتس دراک نست ودود رئیسانه یوازې بلوچ نه دی چې لادرکه دی بلکې د پڅیر ډیرای نور بلوچ ځوانان هم لادرکه دي چې په هغه کې یو هم حافظ سید دی د حافظ سید پلار علا بخش بنگولزی په یو خبری غونډه کې رسنوالو ته وویل د حافظ سید د لادرکه کېدو نه کال پوره کیږي خو اوس هم هر شپه چې کور ته ځي نو د لونو او زامنو یې لمړنۍ پښتنه داوي د حافظ چحال معلوم نسو
جب بھی میں شام کو گھر واپس لوٹتا ہوں وہی کہتے ہیں بابا کوئی حال ور سے حافظ کا
کل چ ہم ز ما شام وقت کور تہ زم نو دوی رات وای بابا د حافظ سعید چحال نو معلوم سوی پورت پانه کی یہ چحال نو راغلی ز ور تہ تل چپ پات یم زما یو بل زوی دی تہ هغه وعده دی مر ور تہ وایو وعده بکله کوي دی وای تر چو پوری چ حافظ راغلی نی وی
شادی دی کروں گا جب تک میرا بھائی نہیں
د لادرکه بلوڅو د دې سازمان مشر نصردا بلوڅ شخپل تر علي اصغر بنگولزی لا تیرو یبول څو کال رئیس لادرکه دی ل مشال راډیو سره په خبرو کې ویل ته هغه د کورنۍ غړي هر ورځ د خپل کور دروازې ته ګوري او لا هم امید سته چې هغه براسي
تا تا خپل معلوم دے کې یو خاندان غا مشر هغه ته هغه نستا تو هغه ټوټل خاندان باندې چش او سی هغه بالکل ډپریشن کې دی تعلیم بالکل تعلیم سر فارغ دی ذهنی پریشانی دی مالی پریشانی دی پریشانیان بالکل ډېر دی هغه
دا یادولو ورده چې د بلوچستان پښتونځو کې بلوچ د خپل وګړو لادرکه کېدل تر ټولو لوی ستونزه بولی چې دوی ځمواره د پاکستان استخبارات بولی خو هغه یې په وار وار دا تورونه ناسم بللی خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
پوم دی موضوع کې پاتې کیږو د بلوچستان د کورونو چارو سکتر نصیب الله بازی مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې کړې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په سر کې نصیب الله بازی نه پوښتلی بلوچستان کې څومره خلک لا درک دي نو دی وای
د دې ټوټل تحقیقات او تصدیق مشکړې دي هغه ټوټل کیسونه چې دي هغه زبتا ته تعداد دروښه یې ما هغه یو سل اته تلويشت خلک چې دي هغه هغه ضرورت او هغه کاغذات پرکړې دي چې کم خلکو ته واقع ول سي چې دا ورک دي په دا یو سل اته تلويشت خلکو کې شپېته خلک برامد شوی دي په هغه کې په هغه شپېته خلکو کې چې دي تقریبا زیاتره چې دي ژوندۍ برامد شوی دي او بدقسمتي ده د شپارس کسانو چې دی هغه وزل سوی برامد سوی دي
بازی سے لکه څنګه ستا سوال چې پدې کې ډېر خلک جن خلک چې دی هغه د چامړې مندل سوي دی او زیاتره پکې ژوند دی پیدا سوي دی. آیا تاسو لا غوځه تحقیقات کړی دي چې دوی چا تښتولې او څوک یې تښتي؟ تاسو خو حکومت د دې خو یو بل داسې مواري هم ده کنه؟ څه وایي د حکومت څه فکر دی د دې علاوه که تاسو کوم تحقیق؟
حکومت دلته چې دی په دغه بدقسمت چې دی سي ورځ جوړ شي بیا ډېر خلک خپل ذاتي معاملات هم پکې کوي. داس یو شی مخامخ نه دی راغلی چې دی یو نشاندهی وکړي.
خو بازی سه بیو بل دغه د چې دغه کوم مړی چې مندل کړي دغه هیومن رائټس والا هم دا خبره کوي او هغه د پاکستان استخباراتي ادارې توروي یالته جی اف سی چالته دوی وایي ټول واکې دی هغه په دې دغه باندې په غلګې نو د دې د مخنیوي لپاره تاسو انټیریئر چې کوم ولسی تنظیمي دغه کار کړی دی؟
دا تر الزامات تر حد خو دا خبر یقینا راضی بیانات راضی لیکن په وضاحت تثبوت تر حد پوری یو خبر هم دیسی مطلب نه دشکار سیول انتظامیہ پولیس او دا ایف سی چې دا دی په ډیر وضاحت باندې د دې تردید بوار وار کړی دی چې دا غیر انساني کار دی د دې سره قطن چې دی د دې ادارو هیڅ تعلق نه دی.
نصیب الله بازی سب چې آیا ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه آیا په لو سطح باندې روان دي کنه؟
کوټو ګورې یقینا دا وایلیشن دی بے ګناه خلک کده هر خوا وزل کیږي مطلب عام خلک دی یا د سیاسي مطلب غوندو سره تعلق دی نو دلته بتا لیدلې چې په ټارګټ کلینګ کې مطلب عام سړی متاثر شوی دی په دا کوټ شهر کې او په دا نورو علاقو کې مطلب د انسانیت په حواله خو یو خواته خلک مري هم افسوسناک دي که بل خواته هم مري هم افسوسناک دي لیکن داسې بقاعده یو منظم چې ته ورته وایې چې زه کم از کم د سرکار په حواله خو د دې وضاحت کوی سم چې داسې د انساني حقوقو د خلاف ورزي داسې منظم کار نه دی شروع چې داسې یو په منظم طریقه خلاف ورزي شروع ده.
دا بلوچستان د کورونو چارو سیکرټر نصیب الله بازیو چې د مشال همکار عبدالحی کاکړ د سوالونو جوابونه ورکوه.
بلوچستان په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قزب بعد ورځ راوته ما وېڅ درک ونی لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د فوزی عملیاتو لوجه متاثر شوی د کورمی طالب علمان د تعلیم په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. په دې لړ کې د حکومت لخوا د متاثرینو لپاره امدادي ګامونه اوچت شوي خو خلک د دې ګامونو نه تر اوسه پورې تسلی بخش دا نه ګڼي. زموږ همکار په دې اړه یو رپورټ تیار کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د جنگونو په وجه متاثر شوی د کورمی جنسی طالب علمانو ته په تعلیم حاصلولو کې مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې په کډوالۍ ژوند کې د زیاتو اقتصادي ستونزو په وجه دوی خپل تعلیمي هلې ځلې جاري نشي ساتلی. په دې اړه یو طالب علم مشال لډیو ته صدا سي اوویل.
ایمانه ما شکر دی زه کورمی جنسی لور کورم سره تعلق لرم. مېمو کلی نامه مورخیل دی هغه تبو شوی دی. زموږ کله راغلو د پېښور ته موږ ته ډېرې مسلې راغلې کوم کرایې رسي هغه رسي ته ذمېدار کلی کې متبو شوی هغه مو خاتمه شو. د بشارستی کوم سمستر کوم فیسټ هغه څلورې مې میاشتو مونږه 27000 روپے خلې یو یو سټډنټ د 1000 سټډنټ دي چې هغه د امسلې دي.
د قدرتي افاتونو د نظم اداره اف ډی ایم تر مخه په سیمه کې د فرقایي سټډلو ترمن د جنگونو او فوزي اپریشن په وجه تقریبا 8000 سره او 500 خندانونه به کور شي ودي. د ادارې د وینا چې تقریبا 3000 و په شو خندانونو علاوه باقي خندانونه په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. دي بکور شوی کډوال وای چې 2001 کال نو ورسته د دوی په سبقونو منفی اغیز پرې وتلې دي. د کورم سټوډنټس یونین مرکزی صدر محمد حبیب د مشال لډیو بلاره حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو زپلو شو سیمو په شان د کورم طالبان مانو سره د هم مرسته وکړي شي.
بہت دیر بنیر او ایوان چې وزیرستان تم 3 دسمبر کې هغه ته لیټر زیشو شو هغه ته باندې عملی توګه باندې اقدامات وشو هغه ته پنځه کول نمو افیکټیو یو مودا غړس لکه څنګه پیکیجونی نور لا کوی ته ورغو داسې پیکیج نمو ته هم راغلی.
واسه دې چې 13 کال د مئی په میاش کې انساني حقوقو د وزارت لخوا د مول د نور صوبو سره د خیبر پختونخوا د گورنر دفتر ته هم په باقاعده توګه وینا شوی و چې د انساني همدردی په لړ کې د کورم طالبانو د یو کال د سبق یا ټوشن فیسونه معاف کړی شي خو لا تر اوسه پورې دغه ګام نه دی عملی شوی. د وزارت لخوا دغه غوښتنه د یو خط په ذریعه شوی وه. د خط نقل یا کاپي مشال لډیو ته د ترلاسه کېدو وروسته مونږ د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویا قاضي اجاز سره تماس ونیولو نه په دې اړه معلومات ورسره نه وو. د دې نه وروسته مونږ د کورم ایجنسی نه ټاکلې شوې د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري سره خبرې وکړې. نو د خبرو کولو په وخت نوموړي وویل چې تیر کال دسمبر په میاشت کې د وزارت لخوا یو ځل بیا غوښتنه شوې ده. ایم این اے ساجد حسین توري وایي چې ممکن دی چې دغه ځل به حکومت د سیمې متاثره طالب علمانو امداد وکړي. د کورم خلک وایي کچری تعلیم حاصلولو په لړ کې د دوی مرسته وکړی شي نو دغه ګام سره به په سیمه کې تعلیمي شرایط نور هم سیوا شي.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
دا نړۍ رنگونو تاسو اوریدل شئ د خبرونه په دویمه نمای کې. ساسو پام دی اول رپورت په لور راګرځو. په 13 ورځو کې په افغانستان کې د سخت یخنۍ له امله د یو شمیر ماشومانو د مړ کېدو رپورونه خبره شول چې د کابل په یو کیمپ کې میشتوال افغان چارواکو د دغه مړو په اړه پوښتنې راولاړې کړې چې کېدی شي چې کیدیشی دومره ماشومان نوی مړ شوی. نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی مهم ټکی درته اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي افغان چارواکي د هغو شل ماشومانو د مړینې په اړه شکونه څرګندوي چې په دا وروستیو کې د یخنۍ له کبله مړه شوي وو. چارواکو د کیمپ اوسیدونکو نیوکه هم وکړه چې دوی د لا زیات مرستو لاسته راوړلو لپاره له مبالغې څخه کار اخیستی او د مړینې راپورونه یو اړخیزه دي. د افغانستان د افتونو د مرستې د ادارې مشر محمد دائم کاکړ دا خبره ومنل چې د کابل په دوو کیمپونو کې پلرونو او ملایانو د یخنۍ له کبله د یوشت ماشومانو او دوو غټانو د مړینې راپورونه ورکړي دي. خو دا زیاته کړه چې د نوموړي ادارې ته ویل شوي چې دا ټول ماشومان د شپې مړه شول. نوموړي دا پوښتنه راپورته کړه چې دا څرنګه کېدای شي چې ټول ماشومان دې د شپې مړه شي. د دا شک هم څرګند کړي چې دا مړینې نه دي درسوي او نه هم د کیمپ چارواکو د دوی د ادارې غړي هدیرې ته بیولي او قبرونه ورته ښودلي. نوموړي زیاتوي چې دوی دا نه وایي چې د کیمپ خلک دروغ وایي، خو دا هر څه د دوی په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. بلخوا د ناساجي بګرامي کیمپ استازي محمد ابراهیم وایي چې ټول ماشومان د شپې مړه شوي دي ځکه چې د شپې پر مهال د تودوخې درجه ډېره ټیټه ځي. د کیمپ استازي ابراهیم او د کیمپ مولا ولید خان په خوشنۍ سره له دې هر څه انکار وکړي او زیاته کړه چې هر چارواکي ته چې دوی د قبرونو شودلو ویلي نو هغوی له تلو څخه ډډه کړې ده. مولا زیاتوي چې هر مړی د پخپلو لاسونو خاورو ته سپارلی دی. یوې خبري غونډه د وینا پر مهال د افغانستان د افتونو د مرستې د ادارې مشر محمد دائم کاکړ وایي کڅه هم دوی شک لري خو بیا به هم د کیمپ لپاره مرستې زیات کړي. بلخوا د مهاجرینو او بیا ستنېدو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات خبري غونډې ته وویل چې وزارت یې د یخنۍ تراتګ وړاندې لا خبرداري ورکړې وو خو نړیوالو مرستندوی ادارو دې خواته پام ونه کړی. د زیاته کړه چې د دوی هدف بشری مرستې کول دي او په همدې خاطر د افغان حکومت نه وزارتونه پر دې کار کوي چې په څه ډول دغه بیکوره کسان نور ولایتونو ته ولیږي او هلته دوی ته مځکې ورکړي. بلخه په افغانستان کې د نن ځای شرکتونو او مرستندوی ادارو هم له دغو کیمپونو سره د ماشومانو تر مړینې وروسته مرستې وکړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې او فیسبوک باندې هم دا رپورټونه اوریدلې او لوستلې شي. د سره د پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. حسیب شهید را سره په سټوډیو کې ده، نو هغې نه به د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکي باورو.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشرتابه له افغانستان سره په پوله د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د ناټو او افغان قومندانانو سره لیدنه کړې ده. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مدافع وکیل نن په سپریم کورټ کې په وزیر اعظم د توهین عدالت د فرد جرم عائد کولو د فیصلې خلاف اپیل دایر کړی دی. پولیسو په پیښور کې په غیر راجستر شویو مدرسو باندې په یوه چاپه کې لسلو زیات کسان نیولي دي. مزدورانو یوې نوې نړیوالې ادارې د افغانستان په اړه په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې نیم کارګر د 14 کلونو نه کم هغه ماشومان دي چې د خښتو په بټیو کې کار کوي. او د رپورټونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو د همس په ښار کې د سیمې د خلکو پر ضد عملیات سخت کړي دي. او د امریکا په خواني سناتور ریک سانتروم د کلورادو، مینوسیتا او میسوري په ایالتونو کې د ریپبلیکن کاندیدانو انتخابات وګټل.
حسیبه شهید بچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو ادارو په کوم موضوعاتو خبرې کړې؟ اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر په دې ته کتنه کړې.
نن پاکستانی ورسپانو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د نامکمله الیکشن کمیشن په نگرانۍ او په بوګز یا جالی فیرستونو باندې زمینی ټول ټاکنو کې کامیاب شوی. د 23 پارلیمان د غړو اړیتوب د شلم آئینی ترمیم د پارلیمان نه د منظوري دوه پورې ځنډولې دي. ادارې لیکي چې په معطل شوو غړو کې وزیر خزانه ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د پېټرولیم د وزیر ډاکټر عاصم حسین په شمول درې سنیټران، نه د اقامي اسمبلی غړي، نه د پنجاب، دوه د خیبر پختونخوا، سلور د سند او یو د بلوچستان د اسمبلی غړي شامل دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري خپل ریمارکس کوي او ویل چې داسې غونشي کې دي چې آئین یو طرف تکیک دو او سترګې پی پټې کړو. ادارې لیکي چې ملک دا وخت کوم د ادارو د ټکراو سلسله روانه ده. په داسې صورتحال کې د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو لا د سنجیده لارې خپلولو ضرورت دی او دغه رنګ حکومتي چارواکو له هم دا فیصله کول پکار دي چې هغوی راتلونکي انتخابات پاکه توګه کولو لپاره خپل ذمہواری ترسره کړي. ادارې اخر کې لیکي چې یو خوا به د داسې کولو سره جمهوریت ته وده ترلاسه شي او بل خوا به سپریم کورټ د دې مسلو نه آزاد شي او د ولس کشالو اړخته به پاملرنه ورکړي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې لاهور نیو ټاون کې د سبززار علاقه کې د 33 ودانۍ را پریوتو لکبله د دریو زنانو په شمول 14 کسان مړو او د 12 زیات جوړل شوی دي. ادارې لیکي چې د دې نوړاندې داسې قسمه پیښې کراچۍ او نورو خارونو کې هم رامخته شي. د دې پوجا دی اړخته د پاملرنې ډیر زیات ضرورت دی او د دې سره سره حکومت له دا هم معلومول پکار دي چې د کوم سیاسي کسانو په مرسته په رهایشي علاقو کې کرهاني جوړې دي. نو باید چې حکومت زر تر زره د دې د پلټنو لپاره اقدامات وکړي چې دا هر سره په ډاګه شي چې د دې شاته د چا لاس دی. اداریه اخرې کې لیک چې د مړو شو کسانو د کورونو لپاره معاوضه یا مالی امداد به شکه چې د ستاینې وړ ګام دی، خو چې یو واري انسان لاړ شي د هغې بدل هیڅ چرې نه پیدا کیږي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان انګلند ته په 3-0 ماتې ورکولو باندې یو نوی تاریخ رقم کړو. ادارې لیکي چې د دریم ټیسټ په څلورم ورځ د انګلند کرکټ لوبډلې 225 منډې جوړې کړې، د کومې په جواب کې چې پاکستان په 111 رنزونو دریم ټیسټ وګټلو. ادارې لیکي چې باید اوس پاکستان په ځمکه هم د کرکټ میچونو سلسله شروع شي چې د دې ملک ولس ترې هم خوند واخلي. ادارې لیکي چې د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه ویلې شوې دي چې د روان کال د اپریل په میاشت کې به د بنگلاديش کرکټ لوبډل د پاکستان دوره کوي د کومې په وجه چې بعد بین الاقوامي کرکټ لپاره لار هوار شي. اداري مخکلي کې چې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف ویلي دي چې پاکستان انټرنیشنل کرکټ کونسل بنگلاديش له د پاکستان د دورې اجازه ورکړې ده. اداري اخیره کې لیکي چې هیله ده چې هغوی به د کرکټ پر مختګ لپاره غور اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ دوه رپورټونه لوستي دي. یو د رائټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو په مشقت او بل د فرانس خبری ایجنس ایف پی دا چې وای ناټو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې جنگی رول سربیره هم په ضرورت پر وخت د دې هیواد د ځواکونو مرسته وکړي. د دواړو رپورټونو غټ ټکی تاسو ته دروبروي.
رائټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د مشکت رپورټ د یو شپږکلن ماشوم نبیل مختار له حالت شروع کوي چې پر مخ یې دوړې پرتې دي او په هفته کې شپږ ورځې هر ورځ نه غنټې موټر سایکلان صفا کوي. د رائټرز په وینا نبیل مختار یو له هغو میلیونونو ماشومانو دی چې په هیواد کې زیاتېدونکي غربت مشکت کولو ته اړ کړی دی. رپورټ د څلورو نورو ماشومانو نورشا او د دورونو خبره کوي چې اقتصادي فشار د کار په لټون کورونو پرېښودلو ته مجبور کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ټولنیزو چارو په برخه کې ځانګړي استازي شهناز وزیر اعلی وایي د دې هیواد په 13 کروڑ آبادی کې 45% هغه ځوانان دي چې عمرونه تر 22 کلونو کم دي. د دې په وینا د ماشومانو له مشکته دوی انکار نه کوي. خو رائټرز وایي د پاکستان سیاستوالان یا خو په خپلو کې یا بیا له فوج سره په جګړه اخته وي، نو ځکه د ماشومانو د خیر شګړې خبره پر ځای پاتې سي. بلخوا د فرانس خبری آژانس ای اف پی وایي سربیره پر دې په افغانستان کې تر وخت لمخه د جنگي ماموریت ته ختمولو خبره کیږي. ناټو غواړي افغان حکومت ته ډاډ ورکړي چې بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له ځایي عسکرو سره اوژه په اوژه جګړه کوي. د دې ډاډګرنې ضرورت د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا د هغې خبرې وروسته پیښ شو چې ویلي وو واشنگټن د 2014 تر پایه غواړي خپل جنگي رول په روزنه، مشورو او مرسته بدل کړي. خو د ای اف پی په وینا د افغانستان لپاره د ناټو د مشر ملکی استازي ویاند سایمن ګاس تیره اونۍ په برسلز کې د دفاع د وزیرانو د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دوی خپلې هم هغې تګلارې ته اوس هم ژمن دي چې وار لمخه درلوده. د ده په وینا هغه پالیسي دا ده چې بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه پورې له اړتیا سره سم له افغان عسکرو سره اوژه په اوژه جنګیږي. ناټو په افغانستان کې 1,15,000 عسکر لري چې له طالب وسلوالو سره د جنګېدو تر څنګ افغان عسکرو ته روزنه هم ورکوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې مشري د 2013 کال په نمای کې افغان ځواکونو ته د حواله کېدو موضوع ګرم شوی، د امریکا د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ مشر د نهې په ورځ ویل چې سرتیری په افغانستان کې یو پراخ رول لوبولو ته تیارې نسی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په رپورت کې ورو.
اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکا د خاصو ځواکونو د مشر کمانډان اډمیرل بل مکریون له خولې چې د پاکستان په بټاباد خار کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو مشري هم پر غاړه لرله، لیکي چې وايي د امریکا ځانګړي ځواکونه بعد افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر براک اوباما له اوسنۍ پالیسۍ سره سم تر ټولو ورسته له افغانستان اوزي. نوموړي زیاته کړې پینټاګون په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو د لړۍ د بشپړتیا په موده کې بعد د هیواد د جګړې زیات مسولیت د ځانګړو عملیاتو د یو مشر افسر لاسو ته ورسېږي. د اډمیرل مکریون په خبره چې په افغانستان کې د ځانګړي ځواکونو به سګنې وړې هدفي او روزنیز عملیات په ګډه پر مخ یوسي تر څو په ټولیز توګه د غلطه لکشمیر امریکایي سرتیرو پاتې کولو ته زمينه برابر شي. خو په عین وخت کې بیانو موړي په تاکید سره ویل چې په دې اړه کومه حتمی پریکړه لا نه ده شوې. اسوسییټډ پریس ایجنټس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې چې د افغانستان لپاره د نوې پوځي تګلارې چې لا هم د تکمیل مرحلو څخه تیریږي د جزئیات ورکولو پر مهال ونه غوښتل نمونه واغستل شي، لیکي چې وایي سپینه ماڼۍ په دې طرحې غور کوي چې د افغانستان جګړه ټول په ټوله د ځانګړو عملیاتو ځواکونو ته وسپارل شي. د اوباما انتظامیه لوړ پوړي چارواکي د دې ځواکونو لخوا په وړو وړو ټولګو کې او له ځایي ځواکونو سره په ګډه د شپې لخوا د چاپو او په کلو کې د ګزمو وهلو په څیر د مشینونو سر کولو ظرفیت ته په کتنې په دې اندي چې اوبه کول شي د لږ شمیر ځواکونو په پمرستا د افغانستان امنیت خوندی وساتی. دا چارواکی همداراز باوری دی چې په افغانستان کې د لکشمیر امریکایي سرتیرو په پاتې کولو سره به د افغان وګړو پر وړاندې د تیریو کېدلو احتمال هم کم شي. که څه هم چې ویل کېږي په دا وروستیو کې د طالب وسلوالو پر ضد د شپې لخوا په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ګډون ونه شو کړی، د امریکایي ځواکونو په دغه کړنو د افغان ولسمشر حامد کرزي د اعتراضونو مخه ونیسي چې وایي په ترڅ کې بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو امریکایي چارواکي فکر کوي د دغو عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته د ورپغاړه کېدو په صورت کې بعد نوموړي په اعتراضونو کې کمی واقع شي. اسوسییټډ پریس ایجنسی په عین حال کې د امریکا په دفاع وزارت کې د ځانګړو عملیاتو د څانګې د مرستیال وزیر مایکل شیهان لکول لیکي چې وایي امریکایي ځواکونه کېدلی شي د څو نورو کلونو لپاره هم د افغانستان په جګړه کې مخکې رول ولوبوي، خو زیاتوي چې د نور هر کله په پرتله دا خورا مناسب وخت دی سو افغان ځواکونو ته د جګړې د ډګر مشري ورکړل شي. نوموړي همداراز واضح کړی د امریکا خاص ځواکونه به افغان ځواکونو ته د بریدونو په زیاته ښه توګه د کولو تربیه ورکړي چې د په خبره د امریکایي سرتیرو پر ځای باید ځایي سرتیري د دښمن ور وټکوي او حساب ورسره وکړي. اژانس دغه راز د امریکا د پوځي چارواکو په حواله وایي چې له افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ په ترڅ کې بعد یو کولی شي د عام افغان وګړو له ازارولو پرته د طالب یاغیانو د سر خلک په نخه او له منځه یوسي چې وایي راتلونکي اوړي به د دغې ستراتیژۍ کارول پیل کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ستاسو پام بل یو نړیوال موضوع ته اړو. د ایران پارلیمان د ولسمشر محمود احمدینژاد پارلیمان ته راغوښتی دی. دا په ایران په تاریخ کې د اسلامي انقلاب وروسته لومړی ځل دی چې یو ولسمشر پارلیمان ته رابلل کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. بی بی سی وایي د ایران پارلیمان ولسمشر محمود احمدینژاد د پښتنو لپاره پارلیمان ته غوښتی دی. د 1979 کال اسلامي انقلاب وروسته دا دومره ځل دی چې ولسمشر پارلیمان ته د غوښتنو لپاره بلل کیږي. بی بی سی وایي محمود احمدینژاد په پارلیمان کې د هیواد اقتصاد، خارجه او د کورنۍ پالیسۍ په اړه یو شمیر پښتنو سره مخامخ کیدی شي. لدی وړاندې هم د پارلیمان غړو د غشان دړکی ورکړي خو بیا کارونه سرته ونه رسول. ولسمشر احمدینژاد ته د پارلیمان وړاندې کېدو بلن لیک په دوه ورځو کې جاری کړل شي او د ایران د اساسي قانون تر مخه ولسمشر به خامخا پارلیمان ته وړاندې کیږي. بی بی سی وایي د دې دا مطلب دی چې ولسمشر احمدینژاد به د مارچ میاشتې 2 له قومي ټاکنو وروسته پارلیمان ته مخامخ کیږي. د پارلیمان 290 غړو د ولسمشر د راغوښتو په حق کې رای واچولی. د ایران په سرکاري ریډیو په خپل وینا کې د پارلیمان مرستیال سپیکر محمد رضا با هنر ویل د ایران ولسمشر لپاره ضروری ده چې د پارلیمان پرانستې غونډې ته جوابونه وایي. بی بی سی وایي د ایران ولسمشر او د پارلیمان ترمنځ په واک له مودو رئیسی جنگ روان دی خو اوس پارلیمان له تصوره بالا ګام پورته کړی دی. ولسمشر په داسې حال کې ورغوښتل کیږي چې هیواد محافظه کاره یا زوړ فکره اسټابلیشمنت خپلو کې ویشل شوی دی. بی بی سی وایي د ولسمشر محمود احمدینژاد او د هغه پلویانو په هیواد کې د واکمنو ملایانو اثر کمول غواړي خو مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی په پارلیمان کې د هغه پلویان او ځواکمن انقلاب ساتونکو بیا خپل گزار وکړه. د ایران فارس خبری اجانس له ولسمشر کېدونکو پښتنې پرې کړي چې پکې د هیواد اقتصاد قانون پر ځای نه ساتلو وضاحت او بیروزګاری شامل ده. بی بی سی وایي له ولسمشر به دا پښتن هم کیږي چې ولې یوولس ورځې په حکومتي غونډو کې ګډون ونه کړو. بی بی سی وایي دا ښکاره نه ده که چېرې ولسمشر محمود احمدینژاد پارلیمان ته نه وړاندې کیږي نو له هغې وروسته به څه کیږي.
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان هم ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دي ملاج زده کوو په زباز زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرامونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلی شي او په هغه باندې تاسو دا پروګرامونه ډاونلوډ کولای شئ، الته اوریدلی شئ او په لوستلی هم شئ. اوس وخت شوه دی 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. دا پروګرام د ته ما ګلیاس برابر کړی دی. په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ چې د کراچۍ ساحلي علاقې کې سلويخت فوټا اوګدا د شارک ماهي موندل شوی دی. هم دغه شان په سویډن کې یو سوی ګډي سره وي او نور خوندور رپورټونه پکې شته. د هالیوډ او د بالیوډ قصې هم موجود دي. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه وګورو. قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل یازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د پاکستان ساحلي علاقې کراچۍ کې مچیمارو سلويخ فوټه اوګد شارک مای نیولې دي. زو د سند صوبې کراچۍ ښار ته کراچی خار ساحلی علاقہ کی یوشپیر مچیمار میشتی او هر ورځ د مایانو خکار لپاره سمندر تزی. مچیمارو د تور رنگ شارک مای مړ او مندلو چې سلویخ فوټه اوږد وو. مچیمارو ساحل په لور شارک مای راورسولو خو د اوبو نه راوستو کې ستونزې لرلې. د شارک مای د اوبو نه راوستلو لپاره کرین راغوښته شوی وو. د سلویخ فوټه اوږد شارک مای کتو لپاره یوشمیر خلک دغه سیمه ته روان دي. نړۍ کې مو د مختلف فلمونو د نمایش اوریدلې دي. خو د بریتو په اړه جوړ شوي فلمونو نمایش خبره مو نه اوریدلې. زو د امریکا مین ریاست ته چرته چې د بریتو فلمونو نړیوال نمایش کیږي. د امریکا مین ریاست کې ځینی پروډکشن کمپنو په بریتو جوړ شوي وړوکي فلمونو د نمایش انعقاد کړی. دا نمایش به د مارچ په 10مه نیټه کیږي. د نمایش منتظمین نیک کولمن وای دا به لومړی ځل وي چې په نړۍ کې د بریتو د فلمونو نمایش وشي. دوی وای د نمایش نه ترلاسه شوي پیسې به خیر خیګړې ادارې او د کینسر د ریسرچ ادارې ته ورکوي. د بریتو فلم نمایش لپاره تر اوسه پورې یوازې ناروې فلم لیږلې. د بریتو فلم جوړولو لپاره ضروری ده چې دا ویډیو به د غټ بریتونو پاړه وي او 8 منټه به وي. د سویلی امریکا کولمبیا هیواد کې یو چرګ د خپل حجم نه زیاته غټه غیا چولې چې له عملې د چرګ مالک ډیر زیات مشهور شوی. په کولمبیا هیواد کې یو چرګي د یو پوند وزن والا غي اچولې ده. دا غي 12 سنتي متر اوږده ده او د دې ګولای 1 سنتي متر ده. دا غي وزن 215 ګرام دی. د چرګي مالک په دې سیمه کې ډېر مشهور شوی او په عمومي توګه د چرګي غټي غي اچول خوشاګون ګڼل کیږي. د چرګي مالک دغه غي د ګینیس بک اف ورلد ریکارد کې د شاملولو اراده لري. د ګډو سرولو پاړه خو تاسو ته معلومه ده چې شپونکی سروي. خو داسې قصې نه مو خبرو چې سویډن کې یو وسوي ګډي سروي. زو د سویډن سټاکهوم ښار ته. د سویډن سټاکهوم په یو کلی کې د زمیدار په کور کې سوی ګډي سروي. دغه زمیدار د سوی د ګډو سرولو ویډیو جوړه کړي او په یوټیوب یې خبره کړه. تر اوسه پوری دغه ویډیو اتلس لکه نه زیاته خلکو کتلی او ډیره مشهور شوی. د ګډو شپون کې ډین ویسټمن وای دا یو ډیره حیرانوونکی منظره وه چې سوی ګډي سره وی او دوی ترې ډیر زیات خوند واخستو. امریکا کې ساینسدانانو د کمپیوټر پروګرام د لارې په مزغو کې چې څه سوچ او فکر روان وي هغه په ټکو کې اړولې. دا عملی د الکترونیک ټیلیپیتی د لارې کړي. د امریکا مجلې پبلک لایبرری آف ساینس بایولوژي تر مخه دا یو لویه کامیابی ده او د دې د لارې به وکړي شي چې د خلکو سوچ او فکر په خلو روان کړي. په دې ریسرچ کې کار کوونکی پروفیسر رابرټ نایټ وای دا به هغه ناروغانو لپاره ډیره مرسته وکړي چې د ویلو صلاحیت نه لري. د دې پروګرام د لارې د ناروغانو په ذهن کې چې څه روان وي هغه به کمپیوټر په ټکو کې بیان کړي او تمه ده د دې د لارې به ډیر ناروغانو درملنه وشي. ملائیشیا کې د اثر قدیمه یو ټیم د دویم نړیوال جنگ کې تباه شوی د امریکا او برتانی جنگي جازونو بلوا موندلې ده. د ملیشیا آثار قدیمه ټیم د مودو رئیسی په ځنګلو کې د دویم نړیوال جنگ کې تباه شوی د امریکا او برتانی دیش جنگي جازونو د ملبي لټون کولو. په دې جنگي جازونو کې سلويخ پایلټان وو. دا بیا کال وروسته د غملبا موندل شوی. ویل کیږي چې په دویم نړیوال جنگ کې شاوخوا سل د امریکا او برتانی جنگي جازونو ملبا په تایلند، ملیشیا او هند کې موجوده ده. په لټون کې شامل یو انجینیر وای د سلويخ اونو رئیسی په ځنګلو کې د ملبي لټون کولو. امریکا فوج لپاره د داسې ګولې په جوړولو کار روان دي چې خپل هدف ته رسیدو لپاره به خپل لارې وټاکي. دا ګولې به د وزرو د لارې خپل هدف ته ځان رسوي. دا ګولې به 2 کیلومتره پورې خپل هدف په نخښه کولی شي. کارپوهان وایي دغه ګولې به نخښه بازو لپاره خو وي، خو عام خلک د دې لقبل پریشان کېدي شي. په دې منسوبې د امریکا حکومت لپاره کارکونکي یو کمپنۍ لاک هډ مارټن کار کوي. دا وخت د ماډل په توګه سلور انچا ګولۍ استعمالولی شي. بیا سړونکو وایي د غشان ګولۍ سره د ځمکې فوج کې انقلاب راتللی شي، ځکه چې دې سره به په جنگ کې د عام خلکو وژنې کې ډېر کمی راشي. د نوې تحقیق نه معلومه شوې چې ملیریا ناروغانو شمیره کې 2 چنده اضافه کیدی شي. د برتانی ساينس مجلې تر مخه 2010 کال کې د ماشو چچلو نخ پور شوی ناروغي لقبله 12 لکه او سلويخ زره کسان مړ شوی. د صحت نړیوال ادارې د غشمیره پک لکه او 15 زره خودلې و. د مختلف شمیرو تر مخه په خوا د ملیریا نه د مرګ شرک کم و. په 1970 کال کې د ملیریا نه 9 لکه کسان مړ شوی و. د پروګرام کې تاسو اوریدلی وو چې سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک سرکاري کمپنی جوړ شو او د دې عملیې پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ فیسبوک د کمپنیانو د سار ادارې سره کاغذات جمع کړي. فیسبوک وایي د کمپنی ونډې خرڅولو سره د 15 ارب ډالرو سرمایه ترلاسه کول غواړي. د کمپنی لخوا ورکړل شوی معلوماتو تر مخه د فیسبوک بانی مارک زوکربرګ د کمپنی 28.4% ونډې مالک دی. تیر کال د کمپنی خالص ګټه کې 15% اضافه شوې. اوس د فلمي نړۍ خبري. د هالیوډ نوی فلم کرونیکل د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. فلم کرونیکل په لومړي ونه کې د 20 ملیون ډالرو کاروبار کړی. فلم کې د درې د سکول ماشومان خولل شوی چې مختلف قدرتي صلاحیتونه لري. I got this one. Sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude, holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks he stole it. She has no idea. Yes, it was the black guy this time.
people for working it out.
There's nothing stopping us.
Just making the head sound.
What is that?
All right, dude, we're going inside.
Steve, wait up.
Matt, look at this.
Holy.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز با 3D ټیکنالوژي کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د سٹار وارز لومړی فلم دی فانتم مینس با په 3D کې وړاندې کیږي.
The greatest saga of all time is coming to the big screen in spectacular 3D. Experience the wonder.
You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force.
The excitement.
You believe it's this boy?
The Force is unusually strong with him.
The adventure.
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.
Oh my!
This February, experience Star Wars like never before.
د پاکستان مشهور سندرغاړي علي ظفر نوی فلم لندن پاریس نیویارک باب د مارچ په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې علي ظفر هیرو وي او د فلم سندرې هم ویلې دي.
Notre vie sexuelle. T'es pas heureux sexuellement?
لړکې کو ماچو بلو کرټنز پسند ہے اور لڑکی کو گرلی پنک.
مانا زندگی سے رومانس ہو نچوڑ کے پھینک دو بالکل.
تم نے ایک نمبر کی ٹیز ہو.
میری غلطی ہے کہ تم ایک نمبر کے ٹھرکی ہو.
د هند مشهور میوزک ډایریکټر او د آسکر ایوارډ ګټون کې اے آر رحمان نوی فلم ایک دیوانه تھا با د فروری په 18 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میں تم سے پیار کرتا ہوں.
اب کرتا ہوں تو کرتا ہوں.
دل کش تھی وہ شام پہلے میں جب کہ تم سے ملی تھی نظر. ایسا چکر آیا جانوں کے جاؤں تو جاؤں کدھر. تم سامنے تھی پل اگلے ہی پلتی اجل.
داوا دا نړۍ رنگونو نننې خبرونه دا مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې ستاسو زړه ته به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره کوربا غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونې با بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.